Sa sustrelimo še. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د تړوند دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکول شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 چوي تېره شپه د ایران جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې. بشپړ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکول شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګران باور پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګران باور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو له خوارې تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله 2 برابره زیاته شوې او د هوا په تودېدو سره به شخړې لا زیاتې شي. له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. دغه راز د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د ارګ لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی ویلي د افغانستان دولت او خلک پیاوړې اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دواړو لورو په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دې تړون له ځینو موادو سره مخالفت څرګند کړی و. چارواکي وایي په بلخ کې د 2 هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې په مرکز او بل هغه په زارې ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د 2 ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدن و 16 نفر دیگر هم
بعد خود بریدونو کې 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي
توسط ضربات هوایی تخریب شدن.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته ادعاوې کوي چې په خپلواکه توګه یې ثابتول. په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د 9 میلیونو 5 لک ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. د خبر پاڼې له مخې دغو مرستو 2 میلیونو 2 لک ډالر به د افغانستان په اتاویا ولسوالیو کې په نقدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. دا هغه ولسوالۍ دي چې نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمېر کې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری انکرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندون په وړاندې زیانمنونکی دی او په خبرې د ځواب ورکوونکي کمزوري سیستم هم د دې هیواد کې د زیان کچه نوره هم زیاته کړې ده. خبرونه لازم دی. یوې زلزلې چې قدرت درخت تر په اندازه 15.6 تیره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او تر څنګ ښارګوټي یا سوچ کې خلک ډېر بیرولي او له کورنو تېښتې ته اړ کړي وو. زلزلې په دغو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمات پرې کړي دي. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیسخت یوه کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتره کې پرته ده او 6000 اوسېدونکي لري. د ایران ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په 10 بجو وشوه مرکز 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ایرنا د راپور له مخې تر اوسه د دغه زلزلې له امله د احتمالي مړینو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دو ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي بریج یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
and the په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړی دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی 14 تنه نور ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او کانادا امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. تر اوسه معلومه نه ده چې برید د چا یا کومې ډلې له لوري شوی، خو له دې وړاندې سیمه کې شیعه مذهبي ملیشې چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په ورته بریدونو کې په لاس لرلو تورنې شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورې چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د دې تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. له دې مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم خبرداری ورکړی و چې را روان پسرلی او دوبۍ به په دې هېواد کې جګړې شدت عمومي. دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي.
امریکایانو او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی ووځي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه پو نظر اخیستی. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تېرو 2 میاشتو څخه تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په پکتیا کې بیا یو شمیر بزګران او بڼ لرونکي اندېښنه لري چې په ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات ډېر کم شي.
دغر تیم کې با اویا سانتی 15-16 سانتی واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نست په نن دل غنم لوت ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هېواد د اټومي تړون له ښکېلو خوا او عملي اقدام غواړي، نه تشي ژمنې. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه د ازادي راډیو اونیز خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهیروي. دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لیکل دود شوي، په دې اړه به نور معلومات د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې واورئ. مننه چې ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 په صافا او واضح اورېدلی شئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډه پر افغانستان متمرکزه ده. د ناتو دفاع وزیران به نن په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. خو تر دې غونډې مخکې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. د ناتو دفاع وزیرانو لکه څنګه چې مې وویل، د نن ورځې بحثونه به تر ډېره په افغانستان او عراق متمرکز وي. په دواړو هېوادونو کې ناتو پوځي حضور لري. نور به د اسدالله الدین په راپور کې واورو.
The United States, when they went into Afghanistan, they didn't go alone.
They have been supported by NATO.
د ناتو عمومي منشي وایي له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپلو شاوخوا لس زره سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل،
We went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو پوهیږئ، د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو، دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نیسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې په ورځ په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نه سم ویلی. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او په شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه نن چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکو په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا په رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناتو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحا کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې می میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
هو کړکې د وتلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خود افغانستان د پریشو دوجمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلې. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناتو تر سره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناتو د غونډې په درشل کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو چې د معمول خلاف سږنی ژمی حملو ته زور ورکړی د هوا په تودېدو سره به حملې لا شدیدې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه وضعیت ته به پام دی، څه فکر کوي چې آیا نړیوال ځواکونه به تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او که به د وتلو پرېکړه وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنی پر ځای نه کړلی نو زه فکر نه کوم چې دوی ګووزی په مای کې ټول د افغانستان رژمنی که په ځای شوی وي اوربند شوی وي او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وي د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی وي په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې وي به فرق نه کوو. مګر اوس دا کارونه نه دي شوي. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظری کی
وزیر صاحب کراسو دیته چې د ناتو عمومي قمندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي ځکه چې طالبانو د معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبی کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي، دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په انلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله
زه خود ز فکر کوم چې تاسو باور دیلی وي د ناتو عمومي منشي چې ده هغه خبري وکړلې هغه ویلې چې منګه وځي ته په کتو سره تصمیم نیسو پریکړه کوو نو کچېره وځه سم شي طالبان هغه ژمنې چې کړي دي هغه ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي تشنج را کم کړي دغه جګړې را کمې کړي خبرو ته حاضر شي په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل سندیمای زور است جبید
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې به هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو او د غراز په افغانستان کې سولې د روان ټکنۍ د سولې د روان ټکنۍ بهیر موضوع هم څېړو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د ناتو دفاع وزیرانو غونډې ته ډېر پام اړولی. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناټو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې که امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناټو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه له سره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلا مشوره وکړي. یو چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگټن اگزامینر په یوه مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنه کړي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یوه لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دې عملي کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقې عملي کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي راډیو اوري. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دغه پولیس وایي په وار وارې دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه چا غم نه دی خوړلی. د غزنی امنیه قومندان بیا دا موضوع د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو له ستونزې سره تړي او وایي چې مخکینی قومندان البته په غتور پورې کوي چې په د پولیسو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي وو او د دې مسلې د هواري لپاره دوی اوس تر یو حده اقدام کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو له بوی او دوړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دی. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته هم ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهمې امنیتي حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل
زموج ماشین ولی نه اجرا کیږي موږ هم مشکلات لرو کورونه لرو لتیرو میاشتو ورته پتامیو دولت ولی توجه نه کوي زبرحالیم وزپی ته زما درشی اغوندم شپا ورځ جنگیږم خو ماشین راځي دا څه ډول دولت دی
خان محمد وای په وار وار مو د قومندانۍ له مالی او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده دا ډیره کړې ده چې ستونزه به مو حل کیږي خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوی بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی
موږ دغه ستونزه لرو په خپل ځای ما او 460 تنه سربازان دي په غزنی کې او و میاشتې کېږي چې په پولیسو کې خپل وظیفه مخ ته وړو د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو ستونزې او هر څه ګالو خو بیا هم معاش مو نسته چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي جلبجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت سوې چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي
دا غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو و میاستو څخه ځنډېدلې لامل یې هم د اپ سیستم ته د هغې نه داخلېدل دي خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کیږي دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي د غزنی امنیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل پخواني چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي نو ستونزه یې رامنځته کړې وه
دغه د ماشونو په برخه کې اوس ستونزه وه اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده د پخوا سې وه متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له معاش نه غلطه استفاده کول خیالي سربازان به یې درلودل بلاخره دوی دپاره یو سیستم جوړ کړی د اپ سیستم داسې باید ټول پرسونل شامل د سیستم سي د اپ سیستم ورته وایي
قومندان جانباز زیاتوي دا چې د ځینو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه د هغې ماشونو هم مشکل درلود خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده د یو کس ماش به هم نه سوځي پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګیږي خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري
په عموم کې کچېرې د پولیسو معاشات ځنډېږي دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې لري
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کیږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بندلرونکو اندېښنه لري چې پر روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات کم شي دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لاپسي یخه شي ښایي فصلونه له منځه ولاړ شي نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال پر پورت کې واورو
او هود ټول لاسو ته کول اوس پړه د یخ له وجې نه ختم سو او موږ د حکانان بسانیان بولاړ یو
د وڅل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولس ولای اوسیدونکو دی د وای په وجر بزمکه بڼ کې د منو بادامو او یو شمیر نور میو سلګونه ونی کینولی او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې خو وای پر روان ژمي کې د واورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندښمن دی
دغه ټیم ته با اویا سانتي 15 سانتي واور بل پاسه په پرتا نن واور نسته په نن دل غنم لوت ولال دي کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي شپتل ورشکي لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ کې تان جديده کدا غټه یو شل راځي روسه نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابینه کېده چې لاړ شي الله دې
موین وای د خپل 12 کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندې شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو ترڅنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شویو تخمونو او سره په ویشلو سره دی په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دس خیر دی، یو کال خو به دغه چیرکو دا بند موږ ته جوړ کړي، په دوم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به انشاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسولینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي لا هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد د 2015 کال د اټومي تړون لښکېلو خواو عملي اقدام غواړي نه تشي ژمنې. آیت الله علي خامنهي د تړون لاسلیک کوونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي دوی دغه تړون ته ورستنېدی شي که تهران خپلې ژمنې پر ځای کړي. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اورېدلې، خو په خبرې یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوي او په وړاندې یې مخالف عملونه ترسره شوي دي. خامنهي پرون چهارشنبه په یوې تلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوسمهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي، خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړې چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلي دي اټومي پروګرام یې په دقیق ډول د ملکي اهدافو لپاره دی. لکه نه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوي یو شمېر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړي دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې لمخې د دغه ادارې په لټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لنډ وخت کې نا اعلان شوي اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لویې سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلاته څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمیر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی به د راتلونکي شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو په رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لکله دود شوي، په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. نور معلومات ترلاسه کولی شئ د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې سهارت نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انا ګرت کرامپ ګران باور دغه څرګندونې پرون مخکې تر دې کړي چې د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه پریکړه کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او پر یو شمیر نورو مسلو خبرې کړې. دا خبره د ارګ په خبر خپره کړې خبر پاڼه کې شوې او ویل شوې چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. چارواکي وایي په بلخ کې د دوو هوایي بریدونو په مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو ویلي دغه بریدونه په چاربولک ولسوالۍ او زارې ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 90 میلیونو 15 لک ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کېږي چې وچکالۍ او کرونا ځپلې دي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 شوې تیره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د 36 ښار ته ټکان ورکړی. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې موږ وویل په دې خبرونه کې دوه اونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغې مخکې یو بل راپور. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو لیک او څادر ورستولی چې سفارت د هند په راجستان کې د چشتي طریقې د صوفي معیودین چشتي پر قبر خپور کړي. خواجه معیودین چې په هرات ولایت کې زیږیدلی دغه چشتي طریقې هند ته انتقال کړي چې اوس د افغانستان هند او سیمې ګډ میراث بلل کېږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په هند کې د افغانستان سفارت په راجستان کې د اجمیر شریف پر حرم د یو څادر د خورولو خبره کوي. د دغه سفارت سرپرست طاهر قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا صدر لیولیک سره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دوی ته استول شوی او ټاکل شوی چې په هند کې د دغه هیواد استازي د جمعې په ورځ د اجمیر شریف زیارت ته یوسي. د ښاغلي قادری په خبره کې څه هم مخکې د یو شمیر هیوادونو مشرانو لکه د امریکا پخوانی ولسم مشر باراک اوباما د هند صدر اعظم نریندر مودی او نورو هیوادونو د غټبل اقدام کړی و. خو په خبره د لومړی ځل دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا شان اقدام کوي.
جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی حاجی سید سلمان چشتی چې د چشتی بنسټ مسؤول او د اجمیر شریف درگاه کې زګیدلای د خواجه معین الدین چشتی چې په خواجه غریب نواز مشهور دی د 1909 ارس په مناسبت یې پیولیک کې د هغه نیکی یادې کړې او ټاکل شوې د جمعې په ورځ د سفارت د فرهنګي اتشي له لوري د جمهور رئیس له لوري یو پارچه او یو لیک چې استول شوی هغه اجمیر شریف ته یوسي.
سفارت په اجمیر شریف فرستاده شوه.
ښاغلی قادری وایي چې خواجه معین الدین له هرات ولایت څخه هند ته د چشتیا طریقه انتقال کړي چې د افغانستان، هند او سیمې ګډ میراث دی او د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ژورو فرهنګي اړیکو ښکارندوی کوي. له دې سره د چشتي بنسټ مسؤول سید سلیمان چشتي چې د هند له صوفیانو هم دی وایي چې د خواجه معین الدین چشتي پر قبر هر کال د صدر غوړولو مراسم ترسره کیږي.
الحمدلله دا د څادر غوړولو یو ځانګړی رسم دی چې هر کال د خواجه شریف نواز په زیارت کې ترسره کیږي. ډیری آسیایي هیوادونه د دغو مراسمو لپاره مبارک څادرونه استوي چې د خواجه نواز په قبر یې هوار کړو. دغو مراسمو ته ډیری درویشان او فقیران راځي.
له دې وړاندې هم په 2019 میلادي کال کې د هرات د اجمیر او چش ترمنځ په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د افغانستان او هند صوفیانو پکې ګډون کړی و. خواجه معین الدین چشتي چې په کال 1942 زیږدیز کال کې د هرات په چشت کې وزېږېد، وروسته هند ته ولاړ او هلته یې د چشتیا طریقې بنسټ کېښود. نوموړی په کال 1946 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې ومړ. د مزار په اجمیر شریف کې دی چیرې چې اوس د هند په راجستان کې د چشتیا طریقې د مسلمانانو د راټولېدلو ځای دی.